پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د یو ساعته خپرونه پیل سوه چې اونیز پروګرام د زهرو کاروان یوه برخه جوړوي. السلام علیکم. د خبری خپرونې په خبری راپورونو کې اوري چې د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د دې شورا د مرستیالانو او رهبری شورا د غړو نوملړ چمتو سوی. نن شنبه ده د وژی اسمبلی لومړۍ د اګست میاشتې 22مه نیټه. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. په کابل کې نن 2 چاودنه یو پولیس ووژه او 3 نورې ټپیان کړل. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي یوازې نن شاوخوا 812 موټرو د سپین بولدک چمن په لاره تګ راښته کړی دی او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا ښایي په 2 کلونو کې کنټرول شي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن 2 چاودنه یو پولیس ووژه او 3 نورې ټپیان کړل. د کابل امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامر زرزادی راډیو ته وویل لومړنۍ چاودنې د 8 امنیتي حوزې اړوند 40 ستون سیمه کې سوې چې یو پولیس یې وژلی او بلې ټپي کړی دی. فرامر وایي د مقناطیسي ماین د چاودنې یو بل ملکي وګړی ژوبل کړی هم دی. بل ورته امنیه قمندانۍ وایي چې د تایمنۍ په سیمه کې د پولیسو پر رینجر موټر ورته چاودنه سوې چې 2 تنه پکې ټپیان سوي دي. په پلازمېنه کابل کې په دې وروستیو شپو ورځو کې د نامنیو پیښې له دلې د ماینونو چاودنې ډېرې سوې دي. د تخار په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې 9 ولسي پاڅون کوونکي وژل سوي. د تخار د ولي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل دغه کسان هغه مال وژل سو چې طالبانو یې پر پوستو بریدونه وکړل.
نخته بیګا 12 بجې پیل او 3 بجې دوام کړی دی. نخته کې 9 ولسی پاتون کوونکی چې د ملک تاتار کسانو وژل شوی او 2 نور ټپیان شوی. مخالفانو ته هم مرجوب لا وخته. اوس هلته وضعیت نورمال دی او کوم ستونزه نشته.
درې ورځې وړاندې طالبانو په همدې ولسوالۍ کې یو ورته برید کې 14 پاڅون کوونکي وژل. پاڅون کوونکي پر قومي مشرانو او قومندانانو پورې تړلي وسلوال دي چې د دولت په ملاتړ د خپلو سیمو د امنیت لپاره وسله ورکړل سوې ده. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي یوازې نن شاوخوا 812 موټرو د سپین بولدک چمن پر لاره تګ راتګ کړی. د دغه بورډ مشر وایي د شاوخوا 1 میلیارد افغانیو په ارزښت بیلابیل سوداګریز توکي د دغه بندر دواړو خواو ته صادراتو او وارداتو ته چمتو او یوازې نن د 100 میلیون افغانیو په ارزښت خوراکي توکي له پاکستان څخه افغانستان ته وارد شوي دي. د سپین بولدک چمن لاره پرون د خلکو او سوداګرو پر مخ په بشپړ ډول پرانستل سوه. د یادونې ده چې دا لاره له تیرو 8 میاشتو راهیسې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د پاکستان د حکومت لخوا تړل سوی وي چې دواړو خواو ته د خلاصون په هدف لاریونونه هم سوي وو. زموږ غلازه د ریډیوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا ښایي په 2 کلونو کې کنټرول سي. د نوي معلوماتو له مخې په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د دې ویروس ډیروالی تجربه کوي، په امریکا کې چې تر ټولو ډیر دی وبا ځپلی، د نوي پیښو شمیر په کمېدو دی. په ټوله نړۍ کې نږدې 3 میلیونه کسان په دغه ویروس اخته سوي دي چې شاوخوا 800 زره کسان ترې مړه دي. جرمني، فرانسه، هسپانیا او ایټالیا له هغو هیوادونو څخه دي چې د پسرلي راهیسې د دې ناروغۍ تر ټولو لوړې شمېرې درلودې. په همدې حال کې د اروپا په ډېره برخه کې د همدغې ناروغي د خوریدو د مخنیوي لپاره لګول شوی محدودیتونه بیرته لري څول. روغتیاي متخصصین د کووید 19 ناروغي د شمیر ډیروالی تر ډیره د اوړي په موسم کې د هیوادونو ترمنځ د سفرونو سره تړي او همدې مسلې داسې ویره رامنځته کړي چې شایي په منی کې دا ویروس یو بیا ډیر سي. اروپایي مشرانو ویلي چې د ویروس د بیا ډیرېدو په صورت کې به هغه سي محدودیتونه ونه لګوي چې اقتصادونو ته زیان ورسیږي. د دې پر ځای دوی هغه سي متچې دا ویروس پکې ډیر دی سفرونه محدودوي. په بلاروس کې چارواکو د ازادي رادیو د بلاروسي څنګ په ګډون لسګونه وی پاڼو ته لاسرسي محدود کړی دی. دوی دا کار د دې لپاره کړی چې هلته لانجمنو انتخاباتو وروسته اعتراضونو پر مهال د معلوماتو خپرېدل کنټرول کړي. د وی پاڼو د بندولو حکم د اطلاعاتو د وزارت لخوا پرون ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې دغلته د اونۍ د پای ورځو کې هم د پراخې مظاهرې د دوام اټکل شوی. کله چې د دغو وی پاڼو په لینک باندې کلیک وسی په اوتومات ډول دا پیغام راځي چې لاسرسي د بلاروس د اطلاعاتو وزارت په غوښتنه باندې ویدی. په بلاروس کې لټاکنو وروسته انټرنیټي خدمتونه هم ټکرې سوي او د نظر خاوندان وایي دا کار د دې لپاره سوی چې د اعتراضونو د یووالي او منفي تبصرو مخه ونیسي. او د ترکیه سواحل ته نږدې په تور سمندرګي کې 300 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف سوی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دا اعلان وکړ. نوموړي زیاته کړه چې دا موضوع له دې کبله تاریخي اهمیت لري چې ترکیه تقریبا په بشپړ ډول له نورو هیوادونو انرژي واردوي. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته ورسید. په راپورونو کې ویل چې د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د دې شورا د مرستیالانو او رهبری شورا د غړو نوملړ چمتو شوی.
د ملي مصالحې د عالي شورا د مرستیالانو او د رهبری شورا د غړو په اړه نوملړ چمتو شوی دی. بحثونه پای ته رسیدلي دي او ډېر ژر به اعلان
شي. له یو تحلیلګر سره دا مسله څېړو چې د ملي مصالحې عالي شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره څومره مرسته کولی سي. دا هم وایي چې په غزنی کې خلک شکایت لري چې تر غرمې وروسته مامورین رسمي دندو ته نه حاضرېږي.
مسوپیت کې مې کار بندو نو چې ورغلم ماسپین دوه نیمې بجې د مدیر ویل پلانکې کارمن نه درغلی مامور نه درغلی سبا سار راسه.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د ترکیې حکومت یوه بله پخوانۍ کلیسا په جومات بدله کړله. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپرېږي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دې شورا د مرستیالانو او رهبری شورا د غړو په اړه بحثونه پای ته رسیدلي او نوملړ چمتو سوی دی. د دې شورا یو ویان که څه هم د دغه نوملړ په اړه جزئیات نه ورکوي خو وایي چې ډېر ژر به اعلان سي. خو په ملي مصالحې عالي شورا کې یوه باخبره سرچینه وایي چې د دې شورا د مرستیالانو په ترکیب کې 15 نارینه او یوه ښځه شامله ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اجمل تورمن له کابل په مستقیم تماس کرا سره دی. تورمن صاحب، خبرونې ته شرغ لاس د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری د ورو د اعلان پاړه د دې شورا ویان نور څه جزئیات ورکړي دي.
مننه صالح صاحب. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خزون وویل چې په نوملړ باندې باسونه پای ته رسیدلي بشپړ شوې او ډیر ژر به په رسمي ډول د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله لخوا اعلان شي.
د ملي مصالحې د عالي شورا د مرستیالانو او د رهبری شورا غړو په اړه نوملړ چمتو شوی دی. بحثونه پای ته رسیدلي دي او ډېر ژر به اعلان شي.
نوموړي د ډېر ژر په اړه وویل چې نن یا شاید سبا. ښاغلي خوزون د دې نوملړ په اړه جزئیات ورنکړل خو په ملي مصالحې عالي شورا کې وی با خبرې سرچینه ازادي راډیو ته وویل چې دغه شورا د مرستیالانو په ترکیب کې د بابر فرهمن، اسدالله سعادتی، مولوی عطارحمن سلیم، سلام رحیمی، حاجی دین محمد او یوی خزی نوم شامل دی چې د خزینه غړي د نوم په اړه به خبري وکړي. بلې سالی صاحب،
تورمن صاحب، د رهبری شورا د غړو په اړه معلومات ورنکړل چې کوم کسان به د رهبری شورا برخه ترازي؟
سالی صاحب، خاغلی خوزون په دې اړه څه ونه ویل خو کومې سرچینې چې د خاغلی عبدالله د مرستیالانو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل دی ویل چې په رهبری شورا کې څلور څلوېښت کسان شامل دي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی او یو شمیر جهادي مشران هم پکې شامل دي خو د نور غړو په اړه ډېر جزئیات ورنکړل. بلې سالی صاحب،
تورمن صاحب، د دولت د عالي شورا د جوړښت په اړه مو پوښتنه ونه کړه چې ویل کېدل پر مهمو مسایلو به ولسمشر ته مشورې ورکوي.
بله، د دولت د عالي شورا په اړه چې مهم مسایلو کې ولسمشر ته مشورې ورکوي او ته د مشورتي لوی جرګې په اړه هم هغه وخت انتقادونه دا ول چې دغه شورا باید جوړه شوی وای چې په دغه سم مهم مسایلو کې ولسمشر ته مشورې ورکړي. مال خاغلی خوزون په دې اړه پوښتنه وکړه، هغه ویل چې تر اوسه پرې د دغه شورا د جوړولو کار نه دی بشپړ شوی. بله سالی صاحب،
ډېره مننه. له اجمل تورمانم وردل چې د علي مصالح علي شوراوي چې د دې شورا د مرستيالانو او د رهبری شورا د غړو نوم لړ چمتو سوی او ډېر ژر به اعلان سي. خو په ملي مصالح علي شورا کې وی سرچینی ازادي رادیو ته ویلي چې د دې شورا د مرستيالانو په ترکیب کې 15 نارینه او یو ښځه شامل دي. د دې شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې پروسې سره څومره مرسته کولای سي چې له خند او ځنډ سره مخامخ شوی ده. لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر نثار سالی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. سالی، سبق خبرونه ته شرغ لست، تاسو څه فکر کوئ چې د ملي مصالحې عالی شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره مرسته کولای شي؟
ډېر شکر سالی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه. تاسو ته چې د سولې روان بهیر بهرنی اړخ یې دیل دي چې طالب په چا پرې تړلی دي، کوم خلک نه تېر شي. لکه څومره چې په داخل کې د سیاسي نهادونو د دوو ترمنځ د سولې ملاده دوی په واجه باندې متصلې وه، د ملاده مکېدو علت همدغه بې اتفاقي، دغه د شخصي غوښتنو او تمایلات. په هغه اندازه چې دوی څومره سره نږدې کېږي، دغه مسله یو طرفته کولای شي په هغه اندازه باندې د سولې پروسه په هغه اندازه باندې چټکه کېدلی شي. او مخالف طرف چې دوی دغه بې نظمي او بې راستل او خودسرانه ځینې کړنې بعضې بحثونه ګوري، هغوی ته لږ دې زمینه برابرېږي چې وګوره تاسو په خپلو منځو کې سره ژمنه یاست، په خپلو منځو کې تاسو روانې چې اوس پرې نهایي سوي لري. او زما د معلوماتو له مخې چې یو بحث تام پکې روان دی چې سولې د صالحې په دغه مرستیالانو کې د قانون په سر باندې جنجال روان دی. کوشش دا کېږي چې د ولسم شر طرف خاطر مجبور ته دغه لیست کې داخل شي. اما د شب عبد الله رضی
الله عنه، بل اسالی صاحب، یو څه که تاسو زایت تغییر ورکړي چې د اواز یو څه سم ناراضي. بل پښتنه به دا وکم چې د ملي مصالح علي شورا په ترکیب کې تاسو څه فکر کوئ چې نوې داسې څېرې ستاسو چې واقعا د سولې پروسې سره مرسته وکړي؟ مخکې خو په راپور کې د بابر فرهمن، د سلام رحیمی، حاجی دین محمد او ځین نورو احتمالي کسانو یادونه وسوه.
او په دې کې تقریبا ستاسو په لاره کې د محمد د سولې په مسله کې تقریبا 12 کال کېږي چې حالې ده لیکي. د سولې د وکړن په فچ د شغلي خلل نه مشري باندې مخته روانه د امریکا د متحده ایالاتو د پروسه خو اينه د شغلي بارک اوباما او شغلي کلي په دوران کې په 2010 کې پیل شوی چې د مارا د اسلامي مارا د بیرغ په وجه باندې ستر وشو. خلاصه د محمد خپل شهاب عبد الله چې د انتخابات تر مخه اته دا یو مرزوی له کثیر د سولې په جبا حکومت غړو کې چې هغه دې تفاهم سره قابل د ټول ملي په دغه مسله کې یو څهم د سولې په دغه ملي پروسه چې هغه د ټول ملت د ټول ولز د ټول عام په خیر ده. دی اوس شغلې پر رحمن دي زما ترکیب راغلی وای چاغه ام در طالب سره د دې څنګه شروع رې مورپړ چې د ورکو په دې باندې د ورور راغوتې په مشورې کې چې په استانه ورن چې بیا په طالب باندې د ورور راغوتې. یعنی هغه چې متنازع شخصیتونه سپته افغانستان چې په دغه ترکیب کې چې د ځینې لای رسول کوسه د ګلندې توګه سره مخ کوله او په کوم اندازه چې د دې انسجام مستقیمي بل اخر او په دغه ترکیب به نه هغې افغان ملت دغه ترکیب د نه کې دوه په میدان دي.
بل د ترکیب خو به کېد څه بدل را بدل هم سي سالي صاحب، نه ځني کسان ممکن ایستاسي او دغه په ځای نوي څيري راوستل سي چې د سولې پروسې سره مرسته وکولې سي. ستاسو نظر څه دی چې د سولې پروسې په وړاندې نور کوم داسې خندونه دي چې واقعا دغه پروسه چیلنج کړي ده؟
د سولې په اړه باندې روان بحث یو موضوع د سولې د حقوقو مسله ده چې اوس په دغه ترکیب کې د سولې د مصالحې د عالي شورا په ترکیب کې یو شته چې هغه تر اوسه پورې نوم نه دی پاتې شوی. مثلا د بیان د ازادي مسله په کتاب کې زیات دی د مذاکرات ټیم ټاکي په هغه کې د بیان د ازادي په بحث کې د مطبوعات په برخه کې خپل خاص نمایندګان بیلل موجود دي چې دا هغه موضوعات دي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ کوم توافق شوی په هغه کې مسایل قطعا نه دي بیان شوي. چې د څه کېږي د سولې ترنويش په څه کېږي د خبريانو بحث سره کوم د بیان ازادي په کوم حد پورې آیا د افغانستان د اوسني اساسي قانون له مخې همدغه څه بمستدین که یا په دې کې تغییر او تبديل راځي.
یعنی دا سولې اول قدمونه دي چې اوس پیل شوي دي. اصلي بحث خو د بینالمللي مذاکراتو په جریان کې رامنځته کېږي. ممکن مذاکرات کال یو نیم کال دوه کاله په بر کې ونیسي. خدای مهرباني چې نتیجه ورکړي. اما زه شخصا د طالبانو چې ګورم طالبان اوس هم صحیحانه انداز باندې غواړي افغانستان ته راشي او د صحیحانه انداز بحث دا دي چې څه دوی غواړي بیانه تعدیبنم دڅو څوک نه منم د دې څوار نور مسایل چې د سیمې د ګاونډیو د دنیا سره اړیکې دي اقتصادي اړیکې سیاسي اړیکې پر هغه باندې دوی صحیح غور نه دي کړی. دا ټول هغه مسایل د سولې د روان بهیر لپاره خنډ دي. اما دنګړې لاس پر سولې موږ لپاره مهمه ده چې د سولې د مصالحې د عالي شورا ترکیب هغه د عبدالله فراز کې د زمرد سیالان دي. دا باید ژر تر ژر نهایي شي او نمونه یې باید خلکو ته چیرې چې دا څوک اغه په خپل وجود کې د سولې د دغه پروسې د قضیه کولو توامنه لري خې نه لري. دا نمونه په دې د فرهمن صاحب څوک دی دا به چرګان خو زما په نظر باندې یو څه په مفهوم باندې کوي چې د افغانستان د جنگ سره بلاتي د افغانستان د سیمو د کلتورونو کومې ته معلومات لري. اته د دې د معلوماتو ټول مشرانو کړئ خلیق او متصال کې قابل د بدلون دي. اما فرحته کومې کسان او دې تاوان ته نور کسان چې هغه به څوک نه پیژني زما په نظر چې دا ټول پروسه زور په تاوان باندې تمامیږي او مقابل طرف هغه په ګټه باندې چې هغه ګټه په لوري تاوان
ډېر مننه. لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر نثار اصالی و چې د ملي مصالحې اله شورا د ترکیب په اړه څرګندونې کولې. د ټلیفون کرښه صفه نو معذرت مو ومني. په ملي مصالحې اله شورا کې وی با خبره سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د دې شورا د مرستیالانو په ترکیب کې 15 نارینه او یو ښځه شامل ده. د دې شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې له پروسې سره څومره مرسته کولی سي؟ په دې اړه مو د نثار اصالی څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم خاطر پردیس د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وای یوازې نن شاوخوا 811 موټر د سپین بولدک چمن په لار تګ را تک کړی. دغه بورډ مشور وای شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ په ارزښت بیلابیل سوداګریز توکي دغه بندر دوړو خو ته صادرات او واردات ته چمتو وو او یوازې نن د 100 میلیون افغانۍ په ارزښت خوراکي مواد له پاکستان څخه افغانستان ته وارد شوې دي. د سپین بولدک چمن لار پرون د خلکو او سوداګرو پر مخ په بشپړ ډول پرانستل شو. دو یادونه ده چې د لار لتیرو و میاشتو راهیسې د کورونا وایرس د خبرې دوله عمله د پاکستان د حکومت لخوا تړل شوې و چې دوړو خواو ته د خلاصون په هدف لاریونونه هم وشول. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وای تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ممیزو د ساتن لپاره شاوخوا 4400 خونی جوړی شي. د دې وزارت وای اکبر رستمین آزادی رادیو ته ویل د دې خونو د جوړولو کارونه تر راتلونکو 2 میاشتو پورې بشپړیږي. د ښاغلي رستمی په خبره دغه خونی د ممیزو د کیفیت او ښې ودې لپاره جوړیږي چې په کال کې به شاوخوا 10000 ټنه ممیز صادرولو ته چمتو کړي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو لمخې په یو شمیر ولایتونو کې د انګور د حاصلاتو تر موسمه پورې به دغه خونه ډیرې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واوی افغاني 15 پوله، یو ایرو 4 افغاني 6 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني 6 پوله، یو سعودي ریال 6 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 55 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغاني او زر پاکستانی روپۍ 453 افغانۍ.
او سمې یو بهرنۍ مسله تعقیبو. د ترکیه حکومت په یو بل لرغونی کلیسا په جمعات واړوله. دغه کلیسا د ترکیه د اوسنی جمهوری نظام د تاسیس پر مهال په موزیم بدل شوی و. تر دې مخکې د ترکیه لخوا د آیا صوفیه لرغونی ودانۍ په جمعات بدل شوی و چې د یونسکو په ګډون ځینو هیوادونو پر دې مسلې انتقاد کړی و. اسمت څاروان نور جزئیات راټول کړي او په سټوډیو کې را سره دی.
مننه صالح صاحب. د ترکیه حکومت لکه څنګه چې تاسو ویل د بیزانتاین د وخت یو بل کلیسا پر جماعت بدل کړه. د ترکیه حکومت دا پریکړه یو میاشت وروسته لدی وکړه چې د آیا صوفی موزیم یې چې د بیزانتاین یا د رومیانو د ختیځ امپراتوري د مهال کلیسا به په جماعت واړول او یو لړ انتقادونه یې وپارول. د آیا صوفی ودانۍ د ملګرو ملتو د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې ثبت شوې وه. د دوهمې کلیسا په اړه د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان امر د ترکیه په رسمي جریده کې پرون جمعه خپور شوی دی او په کې ویل شوی چې په چورکی د هولی سافیر یا سپیشل ژغورن کې کلیسا چې ترکان کریی بولی د ترکیه د مذهبي چارو یا دیانت وزارت ته سپارل چې پر جمعه ته بدل کړی. په استانبول کې د قسطنطنیه ښار لرغونو دیوالونو ته څیرمه د منځنۍ پیړۍ د بیزانتاین یونانی ارتودکسانو دا کلیسا په 14 میلادي پیړۍ کې جوړ شوې ده. عثمانیانو دا کلیسا په 1514 میلادي کال په جمعات بدل کړی و، خو د ترکیه حکومت په 1945 میلادي کال په موزیم واړوله. آیا صوفیا هم په 1960 لسیزه کې د کمال آتا ترک له لوري په ترکیه کې د جمهوري نظام له اعلانېدو وروسته په موزیم بدله شوې وه، خو تېره میاشت پر جمعات له بدلېدو وروسته رجب طیب اردوغان په کې له 80 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره لمونځ ادا کړ. د ترکیه دا اقدام د کلیسا د مشرانو او ځینو هیوادونو له لوري وغندل شو. دوی وویل چې یوازې د مسلمانانو لپاره د عبادت پر یوه ځای د آیا صوفیه ځانګړي کول به د دینونو ترمنځ کرکه او اختلاف زیات کړي. تېر کال د ترکیې یوې محکمې په 1945 میلادي کال د ترکیې د همغه وخت د حکومت پرېکړه چې له دې ودانۍ څخه یې موزیم جوړ کړی و رد کړه، او دا ودانۍ چې د ترکیې د پوهنې وزارت ملکیت وه د دیانت یا مذهبي چارو وزارت ته ورکړه. د یونان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې پرېکړه خندلې، ویلي دي چې ترک چارواکو یو وار بیا د نړۍ یو بل لرغونی میراث ته بېرحمانه سپکاوی کړی دی. د یونان د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي دا د معتقدانو پر ضد یوه پارونکې هڅه ده، او له ترکیې په کلکه غواړي چې بیرته یوویشتمې پیړۍ دو اړخیز درناوي، دیالوګ او د تمدنونو ترمنځ تفاهم ته راوګرځي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي ښوونځیو نن خپل حضوري د درسي بهیر په محدود ډول پیل کړ. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د روغتیا وزارت د سپارښتنې پر اساس په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د ځینو ځانګړو ټولګیو حضوري زده کړې پیل سوې. د دې وزارت ویاندې نوري نزهت پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل
د شوانزیو د بیا پایلدو لارخود سره سم شنبه دولتي شوانزی د یو لسم تر دولسم ټولګي پورې پایل کیږي، خو خصوصي شوانزی د لومړی ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې خپل درسونه په حضوري ډول پایلوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په غویي سور میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د کورونا وبا له کبله 9 میلیونه او 15 لکه ماشومان له زده کړو لرې پاتې دي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړی په مستقیم تماس کې راسره. د اکرام صاحب خبرونې ته شر راغلاست. د پوهنې وزارت څه وایي چې په دغو ټولګیو کې چې ماشومان به اوس یا زده کوونکي به درسونه وایي کومې روغتیې سپارښتنې په پام کې نیسي؟
د پوهنې وزارت د وړاندیز او د کابینې د پریکړې په اساس باندې نن په ټول افغانستان کې حکومتي ښوونځي او دغه ډول خصوصي ښوونځي په حضوري توګه باندې زده کړې پیل شوې. حکومتي ښوونځي یو لسم او دولسم ټولګي او دغه ډول خصوصي ښوونځي له لومړي ټولګي تر دولسمه دوی په دوو دولتي ښوونځي عموماً په دوو وختونو باندې ویشل شوي دي. هغه ټولګي چې لږ تر لږ 80 کسان 80 کسان پکې و، هغوی سم نیم بل سهار راځي، سم نیم بل لغرمی وروسته زده کړو ته ځي. د پوهنې وزارت وایي چې د ماسک کارول جبري دي په ټولو زده کوونکو باندې. دغه ډول د ټولنیز واټن مراتول دا ډیر مهم یاد شوی دي. هم نن چې یو شمیر ښوونځي او تلاړو زیات شمیر زده کوونکو ماسک نه درلودل، او ټولنیز واټن په ډیر سم شکل باندې نه مراته دوه. خو د پوهنې وزارت وایي چې دا شین جبري دی او دا به قرار باندې په عملي کېږي. 15 میاشتې ځنډ وروسته دا ښوونځي بیرته په حضوري توګه باندې پیل کېږي. 15 میاشتې وړاندې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په خاطر باندې په ټول افغانستان کې ښوونځي تړل شوي وو او نن بیرته پیل شول. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې هغه زده کوونکو کې که چېرته علاوه د کورونا راښکاره کېږي د روغتي ځانګړي شمیرې سره عاجل تماس نیو.
اکرم صاحب ټلیفون کر شصفانه د ډیره مننه به هم ومردل چنن شان په ټوله افغانستان کې دولتي او غیر دولتي شوونځي خپل حضوري درسي بهیر په محدود ډول پایل کړ. د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دی چې دوی به د روغتي وزارت سپارښتنې په پام کې ساتي. د غزنی اوسیدونکو وایي چې لا هم په دولتي دفترونو کې مامورین له غرمې وروسته کار ته نه حاضریږي چې د دوی په خبره دی مسئلې دوی ته ستونزې پیدا کړې دي. خو د غزنی محلي اداره وایي چې کورونا وایرس کارونه ټکنی کړي دي. حبیب الرحمن تاثیر نور جزئیات راکوي.
ګلزمان د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي څو ورځې کېږي چې مستوفیت ته د خپل یو کار لپاره ځي خو په خبره یې بیرته ناهیلی راستنیږي. ګلزمان وایي په مستوفیت کې له غرمې وروسته ډیری کارکوونکي کار ته نه حاضریږي.
زغه ورځې مستوپیت تللی وم. مستوپیت کې مې کار بندو نو چې ورغلم ماسپین دوه نیمې بجې د سې مدیر ویل پلانکی کارمن نه ده راغلی، مامور نه ده راغلی، سبا سار راسه. ډیری دغسې اداره تر وخت لسی مخکې له وخته ورسي کار دې کیږي او که وروسته له وخته ورسي بیا دوی رخصت.
محمد عبدالله بیا د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم ورته شکایت لري او له محلي ادارې څخه غواړي چې له غرمې وروسته هم په دفترونو کې د کارکوونکو د حاضرېدو موضوع جدي ونیسي.
موږ کارونه نیمګړي پاتې کېږي. کله که د ماشومین له دوه بجو وروسته موږ ورسو دوی وایي چې سبا راسه، او کله چې موږ سبا بیا ورځو نو طبعا په هغه اداره باندې بوج زیاتېږي، خلک زیات وي، نو زموږ کارونه په ورځو ورځو ځنډېږي. چې دا یوه لویه ستونزه ده. موږ له محلي ادارې دا غوښتنه ده چې دغې ستونزې ته رسیدګي وکړي تر څو د خلکو مشکل په هغه سملاسي ډول حل شي او بله ورځ اړتیا پیدا نه شي چې خلک د ولسوالیو ښار ته د وړکي کار لپاره راشي.
د کورونا وایرس د لاخ پرې دو له عمله مخکې د قرنطین پر مهال دولتي کارکوونکو ته په نوبتي ډول د نیمې ورځې کار کولو هدایت سوی و. خو د کابینې د وروستۍ پریکړې له مخې اوس چې دوی باید د سهار له اتو د مازدیګر تر څلورو بجو خپلو دندو ته حاضر وي دا پریکړه نه عملي کیږي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د کورونا وایرس خپرېدو کارونه ټکنی کړي وو خو هڅه به وکړي چې بیرته یې خپل عادي حالت ته راوګرځوي. والي وحیدالله کلیمزی ازادي راډیو ته وویل د غزنی ټولو دولتي ادارو ته هدایت کړی دی چې ټوله ورځ د خلکو خدمت وکړي.
آخرین فیصله چې په ولسم د پنځمې باندې وشوله چې په شکل د نورمال به ټول مامورین بدون د کوم استثنا څخه د ګیز د اتو بجو نه د مازدیګر تر څلورو پورې به د قانون په اساس باندې خپل وظایف ته دوام ورکوي. موږ هم د تجمن یو متحد یو، ولې موږ ټولو ادارو ته هدایت کړی چې د دې نه وروسته به ټول د سهار د اتو څخه او د مازدیګر تر څلورو بجو د خلکو په خدمت کې.
د غزنی اوسیدونکي وایي که دا موضوع جدي ونه نیول سي او ورته حالت دوام وکړي هم به په اړوند ادارو د کارونو بوج ډیر سي او هم به هم خلک له ستونزو سره مخ وي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
او سم اکرام الله اکرام د کابل چپ راسپانو ته کتنه کوي.
هشت سوب رسپانې د سولې په برخه کې ورسته یو ناندریو ته په اشاره سره لیکلی دی چې په دې ډول سولې ته نه رسیږو. وړاندې راغلی که څه هم مشورتي لوی جرګې د 1400 طالب زندانیانو خوشي کول تایید کړل خو حکومت د اتیا زندانیانو له خوشي کولو وروسته دا بهیر وځنډوه. رسپانې د افغان حکومت هغه شرط هم راخیسته چې ویلي دی له طالبانو سره د افغان حکومت یو شمیر کومانډوي سرتیري بندیان دي باید خوشي کړي. د سر مقالې لیکوال ته یو شمیر سرچینو ویلي چې له طالبانو سره د حکومت د پولیسو لوړپوړي افسران او بهترین کمانډو سرتیري بندیان دي چې شمیر یې آن دیرش تنه ښودل شوی دی. وړاندې په سر مقاله کې ادعا شوې چې حکومت تر دې دمه د خپلو سرتیرو یو منظم ډیټابیس نه لري، ځکه د سر مقالې د لیکوال په خبره یو میاشت وړاندې طالبانو ادعا وکړه چې د حکومت له لوري د زر تنه دولتي سرتیرو سپارل شوي لیست کې د داسې کسانو نومونه هم شته چې په جګړه کې وژل شوي دي. د سر مقالې لیکوال لیکي دې ادعا ته په کتو فکر کیږي چې حکومت ته تر دې دمه دا معلومه نه ده چې کوم سرتیري ژوندي او کوم یې وژل شوي. ورسپانې لیکلي که حکومت د خپلو اسیرانو لیست پر اختیا هم نه لري نو دا د حکومت لپاره نهایت زیاته د شرم وړ خبره ده. وړاندې د سرمقالې لیکوال لیکلي یوه بل اندېښنه دا ده چې ښایي د حکومت اسیران طالبان وژلي وي. په دې صورت کې باید دغه ډله وضاحت ورکړي. د سرمقالې په پای کې راغلی دی چې وروستیو جنجالونو ته په کتو فکر کیږي چې لا هم د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په وړاندې ستونزې شته چې باید د حل لپاره یې دواړه لوري هڅې وکړي. ویسا ورسپانې په افغانستان کې د هدفي وژنو زیاتېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې آیا د هدفي وژنو هدف یوازې د سولې تخریب دی که تر دې لوی مسایل دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي چې هدفي وژنو خلک اندېښمن کړي دي. لیکوال تور پورې کړی چې اوس په افغانستان کې دا ګمان په یقین بدلیږي چې دا کار د حکومت دننه د ځینو کړیو او اشخاصو کار دی، خو د کومې خاصې کړۍ یا شخص نوم نه دی اخیستل شوی. د سرمقالې لیکوال لیکي په افغانستان کې په وروستیو کې د نظر خاوندان، علما، د سولې پلویان او یو شمېر نور مهم کسان په نښه کېږي. وړاندې پوښتنه شوې چې ولې دغه ډول کسان په نښه کېږي او څوک دا کار کوي. ورځپاڼه لیکي طالبانو په وار وار په داشان وژنو کې لاس لرل رد کړي او داعش ډلې هم مسؤلیت نه مني. د سرمقالې لیکوال لیکي دا اوس د حکومت مسؤلیت دی چې پیدا کړي دا ډله څوک کېدای شي چې د سولې د ثبوتش کولو هڅې کوي او هغه کسان په نښه کوي چې د سولې پلویان دي.